Korhala ham, ham korem, salima hamad, salima shumast.
Salima se bafarmen. Kor wadan da azadi radio da khparawana tar 9 bajo dawam kawi. Assalamu alaikum. Da de khparawani da sar rapor mudade che da soli ali shuram rasti ali hile shi che da dawlat la wasla wal mukhalifan sara da soli khabri ba parawana miasht ki wasi pa pail ki la Asadullah Ludin khabru nawri.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د فاریاب والی وای د دیار لس تختول شو سرتیرو په بدل کې د یو طالب قومندان تبادلې ته چمتو دی. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي او وروسته له هغه چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژون کې برید قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې وی محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر وکړ. د خبرونو تفصیل د فاریاب والی وای ک طالبان د یو شمیر اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و چې طالبانو د دیار لس اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی صلاح الدین د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د قومندان څه وخت مخکې د افغانستان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی و. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غوښتنه وکړي نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي.
هیڅ
یو طلب رسمي از ما نه کردند. دای وای لمکس غوښتنه نه ده شوی، خو که طالبان له خپل موږ څخه دا غوښتنه وشي طبعا موږ به غور پرې وکړو، ځکه دا زموږ د دیار لس سرتیرو د ژوند مسأله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې اتلس ورځو راهیسې د کابل په شهرینو پارک په یو خیمه کې د تحسن لپاره ناست دي او د خپلو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اورزګان ولسوالۍ د نوي امنیت قومندانۍ د نوي امنیت قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپل دندې پریښې دي، د هیواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته پولیس چې په خاص اورزګان کې خپل دندې پریښې وي اوس مرکز ترینکوټ ته رسېدلي دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. خو د اورزګان د والي دوست محمد نایاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قومندان سره د مخالفت له کبله یې خپل دندې پریښې او مرکز ته راغلي دي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرماني وي. دا چې څوک په کوم اندازه باندې ګرم دی دغه شپېتو پنځو جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کېږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییز اداره چلند کوي.
د اورزګان د والی ویان یادونه وکړه چې دا سرتیری اوس مهال په مرکز کې په یو پوځي قطعه کې دی او ډیر ژر به تحقیقات ترې پیل شي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالي شورا په غونډه کې بحث وشو او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې ده چې له دې پارکونو څخه د کابل، پروان او کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار واخلي. استلشی د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستيال خنجان الکوزي چې په غونډه کې حاضر وو لازادي رادیو سره په خبرو کې د باریکاب د تجارتي ساحې جوړول یو ګټور اقدام و بالي. خاغلی الکوزي زیاته کړ چې د دې صنعتي پارکونو د جوړولو په لومړیو پړاوونو کې په بخښنې سره په لومړي پړاو کې شاوخوا 890 هکتار ساحه په پام کې نیول شوې ده چې د سوداګرو ته په ارزانه بیا ورکول شي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. وروسته له هغه چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژون کې برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې وی محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې سی ان ان او ان ټي وی ټلویزیون په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقره په مرکزی برخه کې د تیر ماښام 14 لک تر لګه څلور درس کسان وژل او شاوخوا 125 نورې ټپیان کړل. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر افغان علا او دا یو تروریستي برید وباله.
Bugün akşam saatlerinde Ankara'da
Dayvay dan qrep kizili sima ke maham de motor bomb zariya ya turisti bri du shu ha mulkan pa nakh kralche de bas motor pa tamzai ke intezar wu ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خبرېدو له کبله بندیز ولګوه چې کین اړخو سخت دریځو وسلوالو راټینګ کړی او سر ته یې توفنګچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړي وو. ادعا شوی وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدر اعظم په داخلي کړکۍ کې له فساد نه پورته شوی، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. روسیه پر ترکیه تور لګولی دی چې د سوریې په سرحد کې څو سوه متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنګرونو د استخدام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل، مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکي چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. په دې سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سوریې جګړې د ترکیه او روسیې ترمنځ په اړیکو کې ستر بحران رامنځته کړی. روسیه وایي چې کوردان باید په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره په ټولو ډیپلوماتیکو هڅو کې شامل وي. د روانې میاشتې په پیل کې لاوروف ویلي وو چې د سولې له هڅو څخه کوردانو ایستل به په سوریه کې د میشتو وګړو د یوې لویې ډلې پر حقونو تیری وي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا مخکې هم ویلي وو که څرګنده شي چې دا توغندی د اټومي سرګلولۍ د لېږدولو توان لري، نو دا به ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2021 پریکلیکس څخه سرغړونه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرول پرون وویل پر ایران به د اړتیا په صورت کې بیا هم بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکي وایي چې د دې میزایلو د توغولو هدف پوځي تمرینات وو. ټاکل شوی چې ایران د دې ازموینې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې بحث وکړي. او روسای خبردار چې په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په آج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت په مانه. په هغې برید کې د یو فرانسوي تبا او یو جرمن په ګډون 14 کسان ووژل شول. په وسلو سنبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکا یو څارونکي استخباراتي ډله وایي هغه شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځانته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل شوي دي. د آج ساحل ولسمشر الحسن واتارا وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د افریقا په لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به پر روانه میاشت کې وسی.
اسلام آباد اعلان داده است چې در جریان همین ماه مارچ برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه شه مساعد می سازه.
مشران جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. افغان حکومت ویل اروپا څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تړون نه دی لاسلیک کړی. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه دغه شغاصبین دي چې مرید دپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوی ده هغه غصب کړی ده او نه پرېږدي.
په ترکیه کې د پرونی ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولې. د دې ترڅنګ د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خبرونه کې ووري. د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روان میاشت کې ترسره سي. مولوي عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالف ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. لبل خو د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استاد د افغانستان له گاونډو هیوادونو غوښتي چې افراطی وسلولو ډلو ته دی په خپل قلمرونه کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درېونه مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي.
گروه برابری ملا سرمد منصور کی مذاکره را رد کردن.
وروسته لدی چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړي، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناتو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې ترسره شي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونو سیاستونو په وړاندې چوپخلا پاتې نسی. د دغه جرګې غړي وایي کچېری امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د روانې جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وای امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاورو کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړې دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوری ریاست ویان ظفر هاشمی وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپل کړې ژمنې عملی کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي، او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي، لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوال ورځپاڼه او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوز کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه ډکېږي. دا د یونان په شمال کې څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د بزرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوې جوړ شوی دی. بیا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه تر سترګو کېږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري، فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دا کمپ د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیش کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سخت لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانون او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې، یونان ته په رسیدو سره یې کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و، خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهیږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 10 زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه یې تر ډېر حده دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کیمپل په وینا دا به د دغو ځواکونو لپاره د جګړو ډېر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډېره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور درته لرو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په 14 کې د 34 کسانو د مړینې او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. بل راپور دا دی چې په پاکستان کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مالی وزارت پام کې لري د کندهار ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال کړي او هلته له وارداتي مالونو ګمرکي محصولات واخلي، خو د کندهار سوداګر وایي ک ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال سي دوی به نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ سي بلکې د تاګ راتګ به یې ټاکلو او نورو برخو کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان سي. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړي. رښتینی صاحب سهار په خیر، دا فیصله به د پلان له مخې کله عملي کیږي؟
سالی صاحب، ساسو ودونکو هم سار نیکمرغه. تیر ورځ نو وخت د کندهار سوداګرو دغه ولایت د والی سره وکتل او دوی غوښتنه وکړه چې د ګمرک ریاست کې سپین بولدک ولسوالۍ ته نه انتقالېږي. البته تر اوسه دغه پریکړه نه ده شوې، خو د سوداګرو په وینا د مالی وزارت کې له دغه پریکړې تیر شي، ځکه چې دوی وایي د بولدک څخه تر ښاره پورې زیاته لاره ده او کېدای شي دوی په امنیتي لحاظ د ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مرستیال عبدالباقي بنا د نورو سوداګرو په استازیتوب خبرې وکړې. د کندهار والی ته وویل چې اصولا دا ایجابوي چې ریاستونه باید په ولایت کې واوسېږي نه په ولسوالیو کې. د سوداګرو په وینا د دوی غوښتنه دا ده چې ګمرک باید دلې په کندهار ښار کې وي او دوی به دلته مالیات ورکوي تر څو او ترانسپورتي د ستونزو سره مخامخ نه شي. سوداګرو دغه راز کندهار والی ته ځینې نورې ستونزې هم مطرح کړې چې مثلا دوی وویل د سیلو په سیمه کې د هر موټر پر سر باندې لزر افغانۍ دین اخیستل کېږي چې دا هیڅ اصولي او قانوني بڼه نه لري. کندهار والی د دغه مشکلاتو په عکس العمل کې وویل چې لومړی به د ګمرک د انتقال مسله له مرکز سره شریکوي، چې البته د والی په وینا ټکي په ټکي به د سوداګرو دغه خبرې د مالی وزارت سره شریکوي تر څو د ګمرک ریاست انتقال نه شي. دغه راز د دوهمې ستونزې په ارتباط والی د ګمرک رئیس ته امر کړی چې د سیلو په سیمه کې د سوداګرو د ناقانونو پیسو د اخیستلو مسله دې ژر تر ژره وڅېړي چې دغه کار څوک کوي. دغه راز کندهار والی سوداګرو ته وویل چې دوی باید په ګمرک کې هیڅ چا ته رشوت ورنه کړي، ځکه چې که د رشوت مسله یا خپل سوداګر په دې کې لاس لري چې ګمرکي مامورین ته پیسې ورکړي. ده وویل چې درې تنه د ګمرک مامورین د فساد په تور نیول شوي دي چې هغه اوس په توقیف کې دي او دغه کسان دي چې سوداګرو رشوت ورکړي وو.
ډیره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. بلخوا په ننګرهار کې د ورستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې په کافي اندازه پام نه دی ورته سوی. په ورستیو کې د ننګرهار له ځینو ناامنو سیمو په سلګونو کورنۍ مرکز جلال آباد او نور سیمو ته کډه سوي دي. شاه محمود شینواري معلومات راټول کړي د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. شینواري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. که دا راته وایست چې د دغو کورنیو اوسنۍ جدي ستونزې او اړتیاوې څه دي؟
ډېر زیاته من سالی صاحب له کتنه چا یادونه وکړله په دې وروستیو کې، یا هغه د وروستیو ناامنیو له امله چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو څخه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ مرکز یا نور امن سیمو ته کډه شوي وي، دوی د مرستو غوښتنه کوله. په تیر کې په وار وار باندې مختلف ادارو لخوا نه د بې ځایه شوو کورنیو یا کډوالو په نوم باندې ځینې مرستې یو شمېر کورنیو سره یعنې مرستې شوي دي، چې دغه تېره ورځ شاوخوا 15,000 بودجه وړه چې دا د ایرې ریاست د خوانو ته د شنور شپږ ولسوالۍ داخلي بې ځایه شوو کورنیو کورمنۍ راټول شوي وي مرستې وشوي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې دغه مرستې هغه حقدار ته نه رسېږي. هغه کسان چې په دې وروستیو کې د هغه ناامنو سیمو څخه راکړه شوي دي د هغوی نوم په دې لیست کې نه دی لیکل شوی. همدارنګه په تیر کې چې مرسته شوې ده هم د هغوی نومونه نه دي لیکل شوي، یوازې د هغه خلکو نومونه لیکل کېږي چې هغه د قومي مشرانو سره په تماس کې اوسي او د قومي ملکانو خپل خپلوان اوسي. دوی غوښتنه هم دغه وه چې د هغه مرسته چې خلکو ته رسېږي بیا مستقیما هغه بېوزلو حقدارو ته ورسېږي، ځکه ملکان خو نه چې کوم لیست ورکول کېږي هغه ټول د شناخت په حساب دی، او هماغه لیست چې همیشه لپاره په هر مرسته کې د هماغه کسانو کورنۍ راغوښتل کېږي. ولې داسې کورنۍ اوسه پورې هم شته دی چې هغوی په دې څو ځلو چې که د مهاجرینو ریاست دخوا نه مرسته شوې ده، نورو موسا دخوا نه شوې ده، هغوی راوسه پورې پرې نه دي خبر.
ډیره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې. ومردل چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې په کافي اندازه مرستې نه دي ورسره سوي، یا هم مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه دي رسېدلې.
خبریاست زیرکیا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سي کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبري کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
افغان حکومت وی له هیڅ هیواد سره یې له اروپا څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی کړی. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې د ډیلی میل خبرونې لیکلي چې برېټانیا هغه افغان ترجمانان چې په دغه هیواد کې منل سوي نه دي له خپلې خاورې باسي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
افغان حکومت وی هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبر زکه کیږي چې برتانی ویلی هغه افغان ژباړون کی چې برتانی ندی منلی بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سموشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون له شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې له مخې به 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زور نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلی میل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندېښنه دا ده چې د هغو له برید سره مخ نه شم چې له ایساف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډېرو ته معلومه ده چې دوی له ایساف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 2,500 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښې شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې ښوونکو اعتصاب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړې وه خو اوس د دوی ښارګوټی غاصبانو نیولی دی. تفصیل د شاه محمود سینواری په راپور کې.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په خبره دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولې عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په استازولۍ استاد محمد ماهر همت وایي کومه ځمکه چې ښوونکو ته د ښارګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. خو متاسفانه دلته شغاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحم الله وایي دوی خپله ستونزه ولایتي ادارې سره څو وارې شریکه کړې وه خو د دوی غږ څوک نه اوري.
دغه ښارګوټي چې موږ سره چارواکي وعده کوي د هغې نه مخکې تقریبا چې زمونږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادان اعتصاب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو ته مونږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله توضیح به شروع کړي او ښارګوټی به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې مونږ د دې ملک نه یو، مونږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې مونږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې خوونکو ته د زمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملی کړي. د وی کوم سیمه چې په کامی ولسوالی کې د خوونکو خرګوټ لپاره په نظر کې نیول شوی و هغه د تخنیکی لپاره مناسب نه ده او دوی ورته یو بل بدیل سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینری د اصول مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت وخت د خطرونو سره مخ کېدای شي. په کومه کې نور هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري، په همدې حتی کې یو وډله متعقده تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي، دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې ستونزې د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامې ولسوالۍ ته استولی چې د خونکو کاري اتصاب پای ته ورسوي او د اساسي ستونزې لپاره د حل لاره ولټوي. د ویلو ده چې نه یوازې د کامې ولسوالۍ خونکي د خارګوټو د غصب خبره کوي، له دې وړاندې په خیوي ولسوالۍ کې هم ورته ستونزه راولاړه شوې وه او د معارف کارکوونکو خونځیو ته د نه تګ اتصاب کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناوړی.
د فاریاب والی وای ک طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اورزګان ولایت چارواکي وای هغه لزګونو سرتیرو ته بچ د خاص اورزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپل داندې پریخي د هیواد له قوانینو سره سم جزا ورکړي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. روسه له هغه چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د تیر مخام د وژون کې بریډ د قربانیان او عکسونه پر فیسبوک او ټوئیټر خپاره شول، د ترکیه وی محکمې د دغه ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. روسي پر ترکیه تور لګولې دی چې د سوریه په سرحد کې 200 متره د ننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریه په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. فرانسې تهران ته خبرداري ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په هر ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې په نوې بڼه تاسو ته خبرونه، راپورونه او جالب مطالب وړاندې کوي. ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په چاودنې کې د 14 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. ویل کېږي چاودنه په هغه ځای کې سوی چې څو دولتي دفترونه پکې شې دي. دا په دسل کې دی چې د ترکیې پښه ورځ تر بلې د سوریې په کرکېچ کې دننه کیږي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د ګووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونی چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبری آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري.
Турция, возвращаясь к тому, что вот она стала требовать...
Турция по Сурия ке де корд джалу де сангаруну де пиауртия де махневи гухтана кавала, а у бяе дах пал масалам хаку бала че де Сурия по хаура ке денана яу амнияти зон джур кри. Замок де малумату ла махи дуи ла де маха ла сархат саха цо сау метра уранде Сурия та денана аухти ау истехкамат джурави.
От границы внутри Сирии.
د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه خبرګون نه دی خودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کوردمیشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې هله شولې چې راتلونکي کال به له سولې سره مل وي. محمد اسلم ارمان له خوست نه د لوړو زده کړو له وزارت څخه هله کړي چې د کانکور ازموینې نتیجې ژر اعلان کړي. عبدالولی وفا لیکلی پاکستان په هلمند ولایت کې استخباراتي جنگ شروع کړی دی. افغان حکومت باید د دې لانجې مخه ونیسي ځکه په جګړه کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. سروری په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د سولې خبرې دې د افغانانو په مشرۍ وسی. محمد ایوب عمری له زابله له ټولو افغانانو هیله کوم چې د نوي کال په را رسیدو سره د افغانستان د زرغونتیا لپاره یو نیالګی کښېنوي. سردار ولی سیرت لیکلی ناوی ولسوالی ته د طالب مشرانو راتګ نوې خبره نه ده. دوی تر دې مخکې هم دغه ولسوالی ته راتلل، خو حکومت یې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي. جمعه ګل نوري بیا له افغان دولت څخه هیله کړي چې د نادالي ولسوالی وضعیت ته پام وکړي ځکه هلته ناامني زیاته سوې ده. محمد اسلام ارمان په خپل پیغام کې خوښي ښولې چې دا وار د کرکټ مسابقې د ګټلو په وخت کې په خوست کې خلکو د خوښۍ ډزې ونه کړې. محمد داود بریمن لیکلي چې د هلمند چا انجینیر لیسې زده کوونکي زیاتې ستونزې لري. کله چې باران اوري دوی تر خیمو لاندې لندېږي، نه د څښاک پاکې اوبه لري او نه درسي مواد.
د ورکو ازنه د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې بارانونه اوري چې تر دې دمه یو څلوېشت کسان مړه کړي او مالی زیانونه یې اړولې دي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پښتونخوا، پنجاب او افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبل سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي آفتونو سره د پاکستان د ملي ادارې ان ډي ایم اې چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې دمه لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي، چې په دې ډله کې په بلوچستان کې اتلس، پنجاب کې لس، خیبر پښتونخوا کې شپږ، په قبایلي سیمو کې اته او په اورکزو کې پنځه کسان شامل دي. له قدرتي آفتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه د دغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه اتیا کسان ټپیان شوي او پنځه اویا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی او چې لږ تر لږه شپږ کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډیری د خیبر پښتونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم دا شان د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تیر کال همدغو موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه یو اتیا کسان مړه او درې لکه نور بې کوره او زیانمن کړل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. تا دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو کته سم خپل ورکشه بیا عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1918 شمیرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د باید اس ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه ټلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې ټلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته ټلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر ټلیفوني پیغام واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې څوک د دې په اړه معلومات مونږ ته راولېږي، بیا به محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خبره کړو. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام واورو.
زم لا اکبر منصور زی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. جمعه نو د خدای داد منصور زی زوی چې تخمینا 15 کال مخکې لا درک ورکو، هم دا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ 0000-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-5-9-9-9-5-9-9-9-5-9
تحصیل آزادی راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. یو بل داس تلیفوني پیغام لرو چې موږ ته ملاصب دور محمد را لېږلی دی. دی وایي چې د دوی یو ماشوم ورک شوی دی او په تیرو خپرونو کې یو چا د هلمند له ولایته د دغه ماشوم په اکله معلومات آزادی راډیو ته را لېږلی ول. ما د آزادی راډیو په آرشیف کې پرېښتیا هم چې داس یو تلیفوني پیغام پیدا که په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته غوږ شي.
د روزګان ولایت د چوری د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. شهدو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورکسي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وو. زما څلور کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درته شوی دی. تقریبا د درو کلو څلور کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې اووه کلن دی اوس. زما د ازادي راډیو نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دغه الک چې هغه د هلمند د سړي په لاس کې دی، یا دې د هغه سړي شمېره ما ته یو ځل راکړي چې
یادی دغه زما شمیره او هغه ته ورکړي او د ازادي راډیو نوم دغه هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي ځکه زما یو ماشوم نظر شوی دی چې زما د دغه ماشوم دوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ټلیفون شمیره ده 0 4 5 2 2 2 0 4 5 2 8 3 2 2 2.
ګرانو دوستانو، اوس به د دغه ورکشوي ماشین پاکل چې آزادی راډیو ته یو ګران ورور ټلیفون کړی دی، تاسو ته ټلیفوني پیغام خپور کړو.
ما دا پیغام دی زال بری د لمن ولایت ته د نادادي د سیمه ته ساسره په تماس کې ما دلته یو الک ته تور کاری اغوستی دی د څنګه کالو دی وې زه ود من یې زم خپل د کور ته نادره کړی ار سره کولای چې دغه مریه ته رنگ وي 0 آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلویش دا زما ټلیفون شماره ده کولای چې دغه لیک ته رنگ وي دا غلک چې دی د نادالی د درایي د نزدانی و دی خاطر د مکتب و دی خاطر دلته دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لیک دی کیږي و سلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ آزادی رادیو څخه په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې آزادی راډیو ته تلیفون کوئ او د آزادی راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ.
میرے السلام علیکم صاحب، میں سید ہلمند وغیرہ تک گرنچے بھی لسالی سے خبر رکھوں گی. میں رورا دلباری دا اشپاش کالے کی جر پہ پاکستان کے نماما گان دا کورونا برکتو دی کہر مسلمان رو دا دا پاڑا معلومات لری یا دا چا سر و سرائی کچیری بندی نوزمور سر دی پداغش میرا جنگ ہوئی سی پراویا و سو شپوش سلویش پینزیویش درونیوی دا تلفون شمارا یو ار بیا و آمد سی پر سی پر درونیوی آویا و سو شپوش سلویش پینزیویش درونیوی دری لکه اینام لری و سلام. السلام علیکم، من ګولیم د پروان د ولایت د شاګر د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما ماما چې نوم یې احمد صابر د پلار نوم یې عبدالجان دی، شپږ کاله کې د ګابریز د سیمې نه نظر کښلا لري. هر مسلمان ورو ته په دغه په اړه کوم معلومات وي دا ژمنه ده موږ سره تماس ونیږي. 0 واویا 95 5 0 5 0 واویا 95 5 0 5.
زما محمد فهیم الله اتا د خوست ولایت د اسماعیل خیل او منځوی ولسوالۍ جللمی کلی څخه تاسو ته پړی کوم. موږ یو څو ولایت په نام دی عبدالخالق چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی. سترګې ړندې دي او دا ورک شوی دی د کور څخه. په چا معلومات لرل موږ ته په دغه شمیره اړیکه ونی 0 واویا 90 26 29. خدای په امان. الله مومل شاهزاده رادیو زنده باد.
سلام علیکم، زه زمانم کاری زرینگل دی وردا ګولات دی بنچا کړه سره دی عربانو دی نکړ د کلیو چې دین کایم. زما یو ور د کاری شریف په نامه باندې چې یو کون را پدې خو د خپل کون او تل دی ته اسابې تکلیف لري چې ته د په حالت لته معلومات لري او یا د غاګ دی خپل اوري نو لطف باندې پدې شمیره مونږ ته زنګ وی 0 واویا 30 یوش وته د تلویزیون پنده تلویزیون او د دې نه نه ودا دا چې دای په سترګو باندې د شنه باندې سترګې دی او مخې د سترګو باندې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زاد لو ستا د کندهار ولایت سره په تماس. ما ورور د جاولات په نامه 4 کال کې څه مشه نظر اخلي.
کندار ولایت سے نظر کرتے ہوئے دی ازمان نو دشتا بزمین نو خان نو شور په محمد شاہ ارچو کې پاله معلومات لري د مرکز په دغه شمیره تماس کې چې پر بیا تش کته چې پر بیا تچن یش په تر نو سره درڅ یش د کندار ولایت سے نظر کرتے ہوئے دی ارچو کې پاله معلومات لري د والا کا کې زور کولی کې جو وسلام دی سلور سلور سلام دعا
سلام علیکم زه سید الله خبره کوم له ایران څخه ما ورور نادر کسوی دی داله فرج کی د نیمروز په ولایت کې سپینې خاتې دي سپینې بوتونه دي تازه ګیره راغلی ده تازه ځوان زابل دی ولایت د خاک افغان دی ولسوالۍ اوسېدونکی ده که هر چا پیدا کړو په دې شمېره دي له موږ سره لطفاً تماس ونیسي زموږ شمېره ده 0945 28 6500 که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو دا اسابي مشکل لري څو وارې ما د ازادۍ راډیو خپل پیامونه پرېښو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو که خیر موږ لس زره که هغه ته بخښي انعام وکړو که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو که هر چا دې ما په شماره زنګ راکړو ډېره ډېره مننه ازادۍ راډیو زنده آباد د ټول عمر لپاره
یا مساخان د ندالی ولسوالۍ نه زه ستاسو سره په تماس کې یم ما یو بابا دی چې شپږ کاله کېږي چې نظره کسوی دی د کوچې څخه چې هر مسلمان ور په معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 4 8 7 4 5 1 5 8 4 یو ځل بیا تکرارم 0 4 5 1 5 8 0 او درې د کاغوانی امام ورورسې دي
هو زه د میوانو سالي څخه تاسو ته زحمت ترکو دا یو کې چې د ازما پیغام نشر کی زما یو اندوال دی د درخان په نامه سره درې څلور کار کې چې ورته د میوانو سالي څخه وکړل دي چې شریف لري چار ورو ته په دغه حق له معلومات درخان په حق له معلومات لري یا په خبرې او سره یې په دغه شمیره دي ما ته زنګ وي 0 اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا باید له تلا دا شمیره بیا در سوه 0 اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا دغه شمیره د ورور چا سړي پیدا کړي دغه کښنه دي ما ته زنګ وي السلام علیکم
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم زما یو زوی ورسته و چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله یې کېږي د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې ورک شوی دی نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون وکړي زما ټلیفون شمېره ده 0 اویا 50 2 9 8 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 اویا 50 2 9 8 9 وسلام با احترام یو جهان مننه د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام نشریا ترکیا السلام علیکم
الو السلام علیکم زه
نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاړه باندې درک نه لوس پنځه زما سره په دې شمېره اړیکه کوي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زابل ولایت کاکی افغان ولسوالی د سروجی اوسیدونکی له تاسو سره په تماس کې مزمن یو او رکسای ده خوري مو رکسای ده په نامه د حکمت الله باندې له 15 ورځو وروسته چې د مازی توازن خراب ول ایران نیمروز سره غلی ده نو که هر چا ته معلومات یا حکمت الله خپل د زموږ خبره اوري له موږ ته په دغه شماره زنګ وي 0 3 5 9 5 8 بل شماره 0 8 3 1 3 9 5 8 که هر چا ته د حکمت الله په اړه معلومات یا حکمت الله خپل د زموږ خبره اوري موږ ته په دغه شماره زنګ وي سلام
السلام علیکم زای اطلاع د کندهار ولایت او د دامند ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ یو اکازی د ځنګله اوسیدونکی په نامه د وزیر او د قبلي اکازی دوه نیم میاشت کېږي چې ورک دی هېڅ دره کې نهسته هر مسلمان به ورته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه زما اواز اوري پر دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي 0 8 1 8 6 4 0 7 8 شماره اطلاع بیا وایم 0 8 1 8 6 4 0 7 8
غوری زموږ یو ورک لرو د محمد عارف په نامه د حاجي محمد داود زوی د هلمند ولایت د نزانی ولسوالۍ د شاور د مانده د جبدا کله کورو څخه د نن څخه 4 ورځې مخکې له درکه سوی دی یو مسلم سره دی کچا لیدلې وي یا چا د خپل زما غاورې نو پر دغه نمبر باندې زنګ ووي 0 8 8 2 2 6 4 0 شماره بیا تکراروم 0 8 8 2 2 6 4 0 او یو بل شمېره ده 0 8 1 1 1 9 0 8 1 1 1 9 والسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچه په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ټول ورکی و یا لا انا زم شکار دی وای وای نو زم سمور ته ګور وای وای بابو لا لا الا لکستوره و یا لا لکستوره شایسته دی وای